په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دی یو بل غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه او نیس پروګرام د بختر ستوري درورو خبرونه له فرخندې اسد اور.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي حکومت به ډیر زر د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیگا کام ته خپل وینا کې ویلي چې په امنیتی دارو کې به اصلاحات کوي او د لندن خاروال صادق خان ویلي په لندن پل په پیاده خلکو د ټرک خېجولو په پیښه کې اووه کسان وژل شوي دي او د ځینو ژوبلو حالت نازک ښودل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دي چې حکومت به د قبایلي ولس او منتخبو پارلماني استازو په خوخه ډیر زر د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې گورنر زیاته کړه حکومت غواړي چې د ټولو خواو سره په دې اړه خبرې وکړي نو ځکه دا عمل د ځنډ ښکار شو. خو بلخوا د فاټا نه منتخب ځینې پارلماني استازي وایي حکومت په اصلاحاتو سیاست کوي چې تر ټولو زیات تاوان به یې هم موجوده حکومت ته رسیږي. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې امنیتی ځواکونو د لټون عملیات سرته رسولي دي او اوس یې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړې ده. دوی وایي سهار وختي دغه دروازه د مشکوکو کسانو د موجودګۍ او امنیت په خاطر د څه وخت لپاره تړلې وه. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو بیګا د تراګرۍ پر ضد مظاهره کړې او په افغانستان کې په وروستیو بمی چاودنو کې وژل شو کسانو سره خواخوږي ښودلې ده. دوی په پاکستان غږ وکړ چې د وسلوالو ډلو ترمنځ ته فرق نه کوي او د ټولو خلاف ته یو شان کاروایی وکړي. د احتجاج یوې برخوالي سنا اجاز په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د انسانانو وجنه چې کوم وشو کنه نو دا داسې نه ده چې صرف هلته به کیږي او دلته به نه کیږي. دواړو اړخته لګیا دي کیږي او دغه زور او دغه اور مونږ ته هم را رسي. ریاست کې دا غواړي چې په دې خورا من راشي نو بیا باغز خامخا خپل پالیسي بدلوي.
په کابل کندهار او ننګرهار کې په دې وروستیو بمی چاودنو کې لسلو ډیر کسان وژل شول او تر 500 پکې زخمیان شول. د افغانستان استخباراتي ادارې د تیر چار شنبې د کابل بریز مواري په حقانی نتورک چولو تور یې لګولې دي چې د پاکستان مرسته ورته حاصله به. خو اسلام آباد بیا دا تورونه رد کړي دي او وایي په تراګرو کې د ښو او بدو توپیر نه کوي. د دې بریز مواري چا نه و منلې. په افغانستان کې د حقانی شبکې د ځای پر ځای کېدو په اړه د پاکستانی چارواکو تر سرګندونو وروسته د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې دا د اسلام آباد غولونکو هڅه ده. د کورونو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش نن د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حقانی شبکه د کوټي شورا او ټولې نورې تراګرې ډلې اوس هم د پاکستان د استخباراتو مرکزونو ته نږدې دي او د دغه هیواد تراګر بریدونه ترسره کوي. بلخوا پاکستان دا تورونه ردبی او وای حقانی شبکه له پاکستان افغانستان ته انتقال شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د وروستیو درانګرو بریدونو په اړه بیګا کام ته په وینا کې وویل چې په امنیتی دارو کې به اصلاحات کوي. نوموړي په وروستیو پیښو کې د وژل شو خلکو سره خواخوږي وښوده، دغه حملې وغندلې او زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د اتفاق ضرورت دی.
من قبول دارم که باید اصلاحات اساسی هم در دستگاه‌های امنیتی
زمانم چې باید په امنیتی او نورو ادارو کې اصلاحات راشي او دا اصلاحات به ډیر ژر عملي کیږي. زمانم چې له هغه چارواکو سره چې د خپلو دندو په ترسره کولو کې سستی کړي په هر کچه کې چې وي باید پریکنده چلند وشي.
د افغانستان په سر خر کابل کې د مای په یو دیرشمه د ټرک په مرسته شوی ځانمرګي برید کې نوي کسان وژل شوي او تر 1400 ډیر اټپیان شوي وو. تر دې وروسته په یو مظاهره په ډزو پرون په یو جنازه کې په بمی چاودنو کې خوشه 22 کسان وژل شول. د دې بریدونو ذمہ واری کومه وسته بالي ډلې نه دا منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. برتانوي چارواکي وایي پرون په لندن پل په پیاده او کسانو د یو ګاډي د خېجولو او یو نږدې ریسټورانټ کې د چړو په گزارونو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي او 3 نور ژوبل دي چې د ځینو ژوبلو حالت نازک خودل شوی دی. د لندن پولیسو په دې پیښه کې ککړ 3 کسان هم وژلي دي. پولیس وایي د لندن دا پرونی پیښه په خلکو د ګاډي له خېجولو پیل شو او وروسته دغه کسان یو مارکیټ ته لاړل او هلته په پولیسو د چړو گزارونو سربیره په یو ریسټورانټ کې خلک هم ژوبل کړل. د لندن خاروال صادق خان رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دغه پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي او زیاتوي هیڅ ټکی نشته چې نن پرې خپل خفګان او غوسه بیان کړم. زه سخت غوسه یم چې دغو بوزدلو ترهګرو په لندن کې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د دغو ترهګرو د کار لپاره هیڅ جواز نشي کېدی. زه باید دا واضح ووایم چې هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړو چې بریا حاصله کړي. بلخوا د برتانی وزیر اعظم تریزا مې دغه یوه د دهشت ډکه پیښه ګرځولې ده او زیاتوي دا بانن په دې اړه د هیواد امنیتي ادارو سره یوه بیړنۍ غونډه هم کوي. د بیګانې پیښې وروسته د برتانی سیاسي ګوندونو د 8 جون د عامو انتخاباتو لپاره خپل کمپاین هم ځنډولې دي. رویټرز خبري ایجنسی وایي په عراق کې ګڼ شمېر ملکی وګړي چې په تیرو 2 ورځو کې د موسل ښار سره نږدې سیمو کې د داعش خلاف د روانې جګړې نه د وتلو هڅې کولې وجل شوي دي. رویټرز خبر ورکوي چې د جون په 3 نیټه په دغو وجل شوو کې د ښځو، سړو او ماشومانو مړي د زنجلې ضلع په لارو کوڅو کې پراته دي. زنجلې د عراق په هغو 3 ضلعو کې شامله ده چې تر اوسه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه ده پاکه شوې. په دغه سیمه کې د داعش خلاف د امریکا په ملاتړ د عراقي عسکرو عملیات هم روان دي. او بل خبر دا چې نن د آی سی سی چمپیونز ټرافي 4مه لوبه د پاکستان او هند ترمنځ په برمنګم کې پیل شوې ده. هند لومړی بیټنګ کوي او تر اوسه په 10 اوور کې 46 رنزونه جوړ کړي دي. دا وخت میچ د باران له وجې ودرېدلې دي. دا خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې فرخندی اسد باندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا گورنر وایي د پاکستان مرکزی حکومت د فاټا اصلاحاتو موضوع ډیره جدي نیولې او غواړي چې په دغه اړه کې سیاسي اتفاقي رائے پیدا کړي.
د سیاسي قیادت 100% اتفاقي رائے میاں نواز شریف صاحب واړي ټرایبل زم واړي چیرې د مونږ د امر ضروري.
د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته یو ربیا اجازه ورکړي چې د اورګاړي په وسیله له کراچۍ بندر څخه خپل مالونه پیښور ته ورسوي. د چارو شتونکو د پاکستان حکومت دغه اقدام له افغانستان سره د اړیکو خکېدو لپاره مهم بولي.
کله دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتېږي نو په تعلقات ضرور مثبت اثر اچوي.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د پښتو ژبې او ادب د ودې په چارو کې د ځوانانو د رول په اړه وري.
د ځوانانو انداد او طالبانه هڅې دي همدغه منډي تړلې دي چې دا ژبه ژوندۍ ساتلې ده.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي حکومت با د قبایلی ولس منتخب او دغه ولس د پارلماني منتخب پارلماني استاو د پخو خاډیر زر د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکی. نو وړي زته کړي حکومت واړي قبایلی سیمه په کامی بهیر کې شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو ځینې منتخب استاذي بیا وایي حکومت د فاټا اصلاحاتو سیاسي لوب جوړ کړي. دوی خبرداري ورکوي چې دغه کار تر ټولو زیات نقصان به موجوده سیاسي حکومت ته ورسی. اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې حکومت دا کوشش دی چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټولو ګوندونو اندېښنې لري کړي نو ځکه دا اصلاحات لږ د ځنډ ښکار شو. د نوموړي وینا وه چې موجوده حکومت غواړي چې قبایلي سیمې په قامي بهیر کې شامل کړي شي او دا وجه ده چې وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 5 رکنی کمیټي جوړه کړه چې د قبایلي سیمو د دورو وروستو سفارشات تیار کړي.
فاټا اصلاحات وو چې حکومت څومره غواړي بالکل هر سمو څنګه تیار کړو خو د سیاسي قیادت 100% اتفاق رائے میاں نواز شریف صاحب واڑی نو هغه د پاره لگا شه پوسپون کول پر وته چې هغه وطن کې نو خبر او شو اوس دې خبره کو جنرالي چوغوره نور جماعتونه چې دین واغه د حق کې دی او هر سړی واڑی او ټرایبل زم واڑی چې را د مونږ د امر ضروري نو دې یو کی چې هغه چې کوم د وطن د پاره
خود کرمی ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وای چې حکومت په اصلاحات او سیاست شروع کړي او نقصان به هم تر ټولو زیات موجوده حکومت ته رسی
دی کمیټه سره رپورت پیش راغله کوم مطابق اکور شوی وای خود خپل سیاست چمکول لپاره پارلیمنت ته راوړو پارلیمنت کې قومي اسمبلی کې ټیبل شو غنه بس سینټ ته راوړو سینټ نه بعد با قاعده کیبینټ نه اپروو شو هغه په باوجود نه کوي دا نن ورځ زموږ مساله نه ده دا ټول نه غټه بدنامي ده دی حکومت او د پارلیمنت او د کیبینټ او د سینټ
د مې په 15 نیټه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د فاټا اصلاحات او آئینی ترمیمی بل قامی اسمبلی ته وړاندې کړو خو جمعیت علماء اسلام فی ډلې لخوا د اندېښنې ښودلو وروستو فیصله وکړی شوه چې په دغه بل باندې سفران په قائمه کمیټې کې د بحث وروستو یو وار بیا پارلمان ته راوړل شي د مې په 14 د قائمه کمیټې په لومبۍ غونډه کې پر اواج بل 2018 باندې د فاټا ځنې پارلماني استازو د خپلو اندېښنو څرګندونه وکړه او د کمیټې مشر جمال الدین غونډه د نامعلومې مودې لپاره وځنډوله د دغې غونډې نه دوه ورځې وروستو د مې په 14 په قامی اسمبلی کې په دغه بل د تاوتریخوالي وروستو د اسمبلی غونډه وځنډولی شوه او دا شنډه بل مؤخره کړی شو خو د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د قامی اسمبلی پر روانه غونډه کې په بجټ بحث روان دی او لدی وروستو به بل غونډه رابلل کیږي چې ورته به اصلاحات د منځوري لپاره وړاندې کولای شي
فټا
اصلاحات به زر راوړی شي او د هغې د ودرولو والا څوک نشته د قامی اسمبلی پر روانه غونډه کې په بجټ بحث کیږي او لدی فورن وروستو به بل غونډه رابلل شي چې پکې به فټا اصلاحات وړاندې کولای شي او امید دی چې ډیر زر به د اصلاحاتو منظوري ورکړل شي
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استازي شاجی ګل افریدی وایي چې د دوو ګوندونو نه علاوه ټول اپوزیشن ګوندونه د فاټا اصلاحاتو حمایت کوي نو حکومت سره یې د منظورولو نه علاوه اوس بله کومه لار نه ده پاتې
اپوزیشن موږ له دا یقین نهانی را کړې ده چې د فاټا په حواله کومه خبره هم وي نو په هغه کې به موږ او تاسو یو زه د قبایلي عوامو د خپل کاس ډېره غټه کامیابي ګڼم چې نن دا ایشو صرف د فاټا ایشو پاتې نه شوه دا د ټولو قبایلو داسې ایشو شوله چې په دې باندې ټول قوم متفق شو او عبدالقادر بلوچ صاحب وویل چې ریفارم کوم اوس حکومت به چغې وایي چې زه کوم او موږ به باندې پرشر اچو چې زه یې وکړم
فاټا اصلاحات د مارچ په 2 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې منظور کړل شوی وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د خیبر انتظامی چارواکي وایي د پاکستاني منډي ځواکونو نن له سهارا د ماسپخین تر 2 بجې پورې د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې و خو اوس بیرته یې پرانستې ده دوی زیاتوي د پاکستان حکومت دغه ګام تر هغه وروسته پورته کړل چې په تورخم کې ورته د مشکوکو کسانو د داخلېدو اطلاع ورکړل شوه د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره تفصیل راکوي
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته ویلی چې د پاکستان امنیتی ځواکونو د نن سهار وختي نه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله او د تورخم په باچا مینا او سرحدي ځایونو کې د لټون عملیات وکړل دوی وایي دغه ګام یې په تورخم کې د مشکوکو کسانو د موجودګۍ په اطلاع باندې د امنیت په خاطر پورته کړ د تورخم دروازه خو شاش پک ساته بند وه چې لامل یې دواړو خواو ته سلګونه گاڑی او خلک جمع شوی وو او په تورخم کې امپورټ ایکسپورټ هم ولاړ وو او د کسٹم دفترونه هم تړلی پراته وو او د ماشینې نه لاندې چاته د تلو اجازه نه ورکول کېده په تورخم کې د یو کسٹم کلیرنګ ایجنسی مالک محمد رفیق مشال ریډیو ته وایي چې داسې صورتحال له وجې خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي
گینٹے انتظار ہے اوکے پدے کے بدوارا طرف چکن دے بوڑھاگان زنانا نارینا بیماران ډیر زیات تکلیف سره مخ کیږي خامخا په دې کې ماشومانی په دې کې مریضانی په دې کې بډیا چې کوم دی دواړه طرفه کاروبار او ترانسپورټ لوډ او انلوډ دا ودریږي نو دې سره سره ډیر غټ نقصان سره مطلب مخ کیږي دواړه طرفه هم
چارواکي وایي چې نن غرمه یو بجه امنیتی ځواکونو د لټون عملیات سرته ورسول او د تورخم دروازې بیرته پرانستله فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان حکومت د افغانستان ترانزیت ټریډ خکولو لپاره د اورګاډي سرویس بیرته بحال کړي چې په ترڅ کې افغان سوداګر اوس کولی شي له کراچۍ بندر څخه خپل مالونه تر پېښور ورسوي. د چارو پوهان د پاکستان حکومت دغه اقدام ستایي او وایي چې په نتیجه کې به د افغانستان او پاکستان خراب اړیکې او څه خشي. سراج ظهیر رپورټ راکوي.
په لاهور کې د ریلوی محکمې لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د جمعې پورز د پاکستان ریلویز چیر پرسن پروین اغا د کراچۍ نه د پېښور پورې د دې ریل ګاډي پرانیسته وکړه. بیان زیاتوي چې په دې ریل ګاډي کې به افغان تاجران کولی شي چې خپل مالونه د کراچۍ نه تر پېښور ورسوي او له هغې ځای بیا د ټرکونو په ذریعه افغانستان ته رسوي. په کال 2012 کې د افغانستان سره د تجارتي ریل ګاډي د وسایلو د کمی په وجه بند کړی شو اوس د مالی وسایلو د ورکولو وروسته دا بیا بحال کړی شو. په پاکستان کې د اقتصادي چارو تجزیه کاران وایي چې د دې ریل ګاډي د بحالۍ په وجه به پاکستان او افغانستان ته ډیره ګټه ورسي او تجارت به یې زیات شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
په دنیا کې یو هند هم روان دی چې کوم ریجنل او گاونډي هیوادونه یې هغه په خپل منځ کې چې دین هغه تجارت لوده ورکوي. اصل کې افغانستان داغه خپل بندرگاه نشته چې داغه لپاره د امپورټ او د ایکسپورټ په ذریعہ باندې ناغه د کراچۍ بندرگاه ده. د افغان ترانزیت ټریډ چکم اګریمنت دی پاک هم هغه د کراچۍ بندرگاه چې دین هغه استعمالول شي.
همدارنګ د افغان چارو ته زیاکار او خبريال طاهر خان وایي چې د دې ریل ګاډي د بحالین نه بنې یوازې اقتصاد زیات شي بلکې د دوه هیوادونو ترمنځ د با سیاسي اړیکې هم مضبوطی شي.
په چین کې چې کومه غونډه د پاکستان، افغانستان او د چین شوې ده، د هغې یوازنی مقصد اقتصادي پروژې وې. نو دا ښه ګام دی او چې کله اقتصاد سیوا کیږي، کله دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتیږي، نو په تعلقات باندې ضرور مثبت اثر اچوي. او نن سبا د دې ضرورت ځکه دی چې د ځینو پیښو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات باندې منفي اثر شوی دی. نو هیله امیدونه کېدی شي چې دا تجارت کوم دا فیصله پاکستان کړی ده دی شي هغه ناباوری بد اعتمادۍ په لر کولو کې هم دا مدد کوي.
د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستگیر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تیر کال د اپریل په 14 نیټه له یو پلاوی سره کابل ته سفر کړی وو او د افغان ولسمشر اشرف غنی او د نورو اعلی چارواکو سره یې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اړیکو زیاتولو په اړه خبرې کړې وې او په دې موخه دواړو هیوادونو ژمنه کړې وه چې خپل منځي تجارت به 15 بلین ډالر ته رسوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پیښور کې د مدني ټولنو فعالانو بیګا ماخستن د یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې د کابل وروستي ترهګر بریدونه وغندل. دې مظاهره چانو مشال ریډیو ته وویل، تر هغې چې د پاکستان حکومت د حقاني شبکې په ګډون په هیواد کې د فعالو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات نیوي کړي، په افغانستان، په خپله پاکستان او په ټوله سیمه کې امن نشي راتلی. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
پیښور کې د احتجاجي لاریون تیر ماسخوتن د بیلابیلو مدني تنظیمونو لخوا ترسره شو. مدني پالی سنایجاز مشال ریډیو ته وویل، په افغانستان کې د روسي ترهګر بریدونو په ضد یې د لاریون ترسره کړو.
اوس په کابل کې چې کوم بریدونه وشو، په کندهار کې چې کوم وشو، د انسانانو وژنه چې کوم وشوه کنه، نو دا داسې نه ده چې صرف هلته به کیږي او دلته به نه کیږي. دواړو اړخته لګیا دي کیږي او دغه زور او دغه اور مونږ ته هم را رسي. ریاست کې دا غواړي چې په دې خوره امن راشي، نو بیا به هغه خامخا خپلې پالیسۍ بدلوي. هغه به دک خپل د شنسترګي ماشومان چې ساتلی دي د نهټکانی نتورک په شکل کې دا به ختمي. کدا نه ختمي نو پاکستانی ریاست د دې اور نه نشي بچ کېدی.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي، د پولي دواړو غاړو ته د پښتنو د وجنې د مخي نیولو لپاره باید ټول پښتانه یو موټی شي.
د کابل، د کندهار، د 14 بلکې د 14 د پښتنو نسل کشي ده، د پښتنو په قتل، د غوی په مرګ باندې د چا پالنه روانه ده، د چا سیاسي مخ مخک تل روان دي. اوس کا چرتا پښتانه لرو بر دې ته کینی چې ګنې د برنه به سباران راځي او به هلکیږي. دسنه ده هیڅوک خپل پلیسې نه بدلی، پکار دی چې پښتون لرو بر په هر ځای کې چې ویرا پاسي زکه چې مونږ ټول د مرګ په پوله ولاړ یو نو نور د مرګ نه ویره نه ده پکار نور د خپل ویره ختمول غواړي چې خپل ویره ختم کړو مونږ به دهشتګردي ختم کړو
د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې استازو هم په دې لاریون کې ګډون وکړو او د یادې ټولنې مشر فضل خان اډوکیټ په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
چې دا سب په کابل کې وشو یا د دنیا په هر یو ګوټ کې شداش کیږي دا شترګردی کیږي د انسانیت خلاف دا ظلم کیږي ځکه چې مونږ په خپل هم د دې ظلم شکار شوی او مونږه محسوسو هغه درد د خلکو چې کم په دې چودنو کې یا د پیخو کې جوبل شوی دي یا غریبان شهیدان شوی دي مونږ په ډیر کلک باندې د دې مزمت کوو دردونه زمونږه تکلیفونو کې دا غي هر څه کې مونږه شریک یو
یاد دی چې په کابل کې د روستي ترګر برید روستو افغانستان د دغه بریټ پشا د حقانی شبکې او د پاکستان د لاس لرلو تورونه لګولی وو خو پاکستانی چارواکو د کابل د بریټ غندنه کړې وه او په دغه لړ کې په پاکستان لګول شوی تورونه یې رد کړی وو غلام غوس مشال ریډیو پېښور
افغانستان د کورونا چار وزارت وایي په افغانستان کې تروریستي ډلو د فعالیت په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنونو د بدلولو په هدف دي د کورونا چار وزارت سرپرست بیان نجیب دانش مشال رډیو ته وویل نړیواله ټولنه اوس پر دې باورې شوې چې پاکستان په تیر استخبارات یې د ترهګرو ډلو د ملاتړ کار ته دوام ورکوي دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په واشنگټن کې د پاکستان سفیر ویلي حقانی شبکه دا وخت افغانستان ته تښتېدلې او له هغه ځایه پاکستان ته هم ګواښ پېښوي یوسف خان زدران له کابله
په افغانستان کې د حقانی شبکې د ځای پر ځای کېدو په اړه د پاکستاني چارواکو تر څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د اسلام آباد غولونکي هڅه ده د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د یکشنبې پورې وویل حقانی شبکه د کویټ شورا او ټولنې تروریستي ډلې اوس هم د پاکستان د استخباراتو مرکزونو ته نږدې موقعیت لري او د هغو هیواد لخوا تمویلیږي هغه څه چې دوی یې وایي د خلکو د غولولو لپاره دي خو افغانان او نړیواله ټولنه اوس په دې باور ده چې د دې شبکې اصلي مرکزونه په پاکستان کې دي چې مشران یې یا وژل شوي او یا اوس هم فعال دي لکه د طالبانو القاعده او حقانی شبکې مشران اوس هم هلته فعال دي په واشنگټن کې د اسلام آباد سفیر اعزاز احمد چودري له واشنگټن ټایمز ورځپاڼې سره په یو تازه مرکه کې ویلي چې حقانی شبکه افغانستان ته تښتېدلې او کابل د پاکستان د بدنامولو پر ځای لاغې سره مقابله وکړي دغه پاکستانی ډیپلوماټ دا هم ویلي چې حقانی شبکه په پاکستان کې تر پخوانیو پوځي عملیاتو وروسته افغانستان ته تللې او لاغه ځای پاکستان هم ګواښي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د پاکستان دغو عملیاتو ته د نمایشي حرکت په توګه ګوري وایي چې پاکستان د دغو عملیاتو د کامیابۍ او حقانی شبکې ته د تلفات او اوختلو هیڅ کار اسناد نه لري د پاکستانی چارواکو د دغو څرګندونو ترڅنګ بیا خپل په پاکستان کې د نن د هیواد ګوندونو د افغانستان د دریز پټنګار تازه څرګندونی کړی دي د متحده قومي غورزنګون مشر الطاف حسین ویلي تر کومه چې په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونه وی افغانستان به سوله او ثبات ونیویني د ویلي ترهګری ډلې په پاکستان کې آزادې ګرځي او په افغانستان کې د جهاد لپاره له خلکو سرسایه او چندې ټولوي د دې ترڅنګ د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک ویلي پاکستان ته خیې چې د کابل پاړه خپل زوړ سیاست بدل او د وسلوالو پر مټ د افغانستان د کنټرولولو خوب هیر کړي د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم کڅوم د پاکستانی چارواکو څرګندونې بیا غیزې بولي وایي حکومت ته هم پکار ده چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي هڅې وکړي د په باور د افغانستان پاړه د پاکستان د نن د ځینې فعال ګوندونو څرګندونې د پام وړ دي خو له پاکستانه بیا د عمل تمه سخته ده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
ټاکل شوی د خیبر پختونخوا حکومت د 2013 مالی کال بودیجه دور زیورسته دغه صوبې د سملای غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کی اعلی وزیر پرویز خټک ویلی په بجټ کې پر ولس نوی ټیکسونه نه دی لګولی او دا چې تر ټولو زیاتې پیسې د تعلیم او پرمختیايي کارونو لپاره بیلې کړې دي دا چې د صوبې اوسیدونکو له بجټ سره کومې هیلې تړلې دا هر څه به له پېښور د ځلان یوسفزی په رپورټ کې وو
در روان مالی کال د بجټ په اړه میله خلکو پوښتنه وکړي د زیاتره خلکو جواب داو چې باید تر ټولو اول د بجلی کمښت پوره شي او بل دا چې حکومت دې د عام استعمال او د خوراکي شیانو نرخونه کم کړي زکات په صوبه کې د بیوزلو خلکو شمیر زیات دی ځینې خلک داسې هم وو چې د بجټ په اړه ورته هیڅ معلومات نه وو او نه لدی خبر وو چې بجټ کله او چرته وړاندې کیږي د پیښور محمد ممتاز راته د بجټ په اړه وویل
ګورونه هر څه حالت خراب تور راته دا اور مور دا یو شی زه دا خوب خراب ته دا روزګار خراب ته بدغه ولاړ وی ویني ګور
او بجټ پويږي بجټ نه خبري
نه بس پای باندې دومره کیو منه
ها نو نو ټي وی می وینم ګور اخبار
نو مار څه وی اخبار باندې پويونه تعلیم شته نه او نور مطلب بجلی وینه نو سبو وی پچو بیس گھنٹوں کے خبر سدور گھنٹے پنجے گھنٹے بجلی بھی عام دا شانتی جی بس پڑا کو پڑا کو پڑو کو بس
وفاقی حکومت بیا بیا داج منا کڑی دا چې تر 2013 کال پورې با لټول ملک نه د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي خود مسلم لیگ نن نک دے په سلور کال حکومت کې لا د خیبر پختونخوا په کلیوالو سیمو کې په لوډ شیډنګ کې څه خاص کمی نه دی راغلی د ثوابی زلور خان وایي چې حکومتونه باید د بیوزله ولس په ګټه بجټ وړاندې کړي
کومه ګرانی ده دار کنٹرول کی پا بجٹ کی یعنی لکه ما پکا چی ریٹو نمو خبر آبرو لی کی او کدا غا سنوی نو بیاری دا تنخواگانی دا سکی چی آغا دا دی گرانے برابر وی خو لکه زبا دا ہوئے ما چی غٹ کار سرکار لپا کار دا چی آغا دا سیو کی چی دا نرخون کنٹرول کی دا کچی ار شڑے خو نوکار نرے گا نا پا تیس نمون پر صبح کی لکه دیر کم خلق دا چی آغا نوکران دی پا کور کے بیو کسی چی نوکر بی او میک دیمیم خلق پا دا سی چی آغا با مزدوری کی لیبر بوی
خود پیخور یو سیدون کے شاولی خان وائی چی باید حکومت تر ټولو زیات بجٹ تعلیم باندی مصرف کری
لگا ضروری نیرے چی تیرے مالا دال ارزان کا تیرے مالا چی کم دینو مطلب دارے ساگ پیتی ارزان کا زمون پا ملک تعلیم ارزانول پکار دی چی تعلیم ارزان شی نو جو ټول خلق تعلیم ابتا شی دا آغی نپس پا زمون دا ملک نظام و سسٹم پا ټول برابری گی او زیاد حکومت لدا پکار دی مرکز لدا پکار دی او بیا خاص کر زمون صوبے لدا پکار دی زمون پا دا صوبے دا پارا دا ټول نزیاد بجٹ چکم نے اگر تعلیم طرف ترو باسی نو ان شاء اللہ تعالیٰ ارس سسٹم بٹول برابر شی
د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت په 2013 کال کې ولس رجمنه کړی و چې جی ڈی پی 4% به په تعلیم مصرفوي خو لا هم د جی ڈی پی د 3% نه هم کمه برخه په تعلیم مصرفيږي د خیبر پختونخوا د وزیر الله پر خټک په وینا د 2013 او 13 کال په مالی بجټ کې د تعلیم لپاره نږدې 138 ارب روپے ځانګړي کړی دي چې د صوبې په تاریخ کې د تعلیم لپاره تر ټولو زیات بجټ دی او دا چې د صوبې په بجټ کې یې 10 ډالر نوي ټیکسونه هم ندی لگولی زلان یوسف زئے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
د ماشومانو د حقونو خیر خیګړی نړیوالې ادارې سیو د چلډرن په خپل تازه رپورت کې ویلي غربت د تعلیم نشتوالی د ماشومانو لپاره د صحي خوړو نشتون هغه عوامل دي چې د یو ماشوم ژوند له ګواښ سره مخامخ وي د ماشوموالي پای نومې د رپورت له معلوماتو سره سم پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې مخکې ده چې ماشومانو ته د خوندي چاپیریال په برابرولو کې پاتې راغلي دي پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو
د سیف د چلډرن په رپورت کې پاکستان د ماشومانو د ژوند لپاره 24 بدترین هیواد ګرځول شوی دی د هیوادونو په درجه بندۍ کې پاکستان په 128 نمبر هند په 114 نمبر ایران په 80 نمبر او چین په 120 نمبر ګرځول شوی دی دا چې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو لپاره حالات سرنګ دي په پیښور کې د سپار په نوم د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو ادارې چارواکي جانزیب خان هغه وجوهات بیانوي چې لامل یې په خیبر پختونخوا کې یو ماشوم د بنیادي سہولتونو بغیر ژوند تیروي
یو زمونږ کلچر داسې دی ماشوم کوم حقوق دي هغه د خوراک په حواله سره دي تعلیم په حواله سره دي ماشوم هو لکه پرایورټی ګڼي نه بل دلته لکه د غربت تم یو مسله ده دې کې لکه تقریبا 90% 97% هغه ماشومان دي چې کوم غریب فیملی سره تعلق ساتي د تعلیم او د صحت چې کوم سہولیات دي دغه کمې دام یو وجه کې دي
جانزیب خان وايي ماشومان ته په هغه صورت کې ګټه رسیدي شي چې دا غوي لپاره جوړ قوانين په سمه توګه عملی شي
قوانین خو تقریبا دی حکومتونو ډیر جوړ کړو کومګه د خیبر پختونخوا خبرو کړو دلته د لازمی تعلیم په حواله سره قانون سازی شو او د ماشومانو د تحفظ په حواله سره دلته قانون سازی شوې ده کوم ماشومان چې پر ورکشاپونو کې کار کوي دغه په حواله سره دغه قانون سازی شوې ده قانون سازی خو ډیر شوې ده خو اصل چې کوم وجه ده ناغه د دې قوانین لکه امپلیمنټیشن ده کنه په کار ده چې دا قوانین لاګو شي او چې چاره پر جوړ دي چې ته فائدہ ورسې
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ کمیشن چارواکي اعجاز خان وای د ماشومانو د خوندیتوب او خوژوند لپاره یو نظام جوړ کړی دی او هلې ځلې روانې دي
سټیبلش کړی د بار ډیسټریکټ یو چایلډ پروټیکشن یونټ موږ سټیبلش کړی
دي نو مکه مونږ په یو ان کنسرن لیول باندې چل پرشن یونټ په ذریعہ باندې چل پرشن کمیټي جوړ کړی پرو پروپر پروگرام چلو.
خود جانجیب خان په خبره په حکومتي کچه کې سهم د ماشومان لپاره خه ادارې جوړې دي، خو د فندونو له بحران سره مخامخ دي نو ځکه هغه شانکار نشي کولی کوم چې پکار دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي شاه فرمان بیا د صوبایي حکومت ته هغه پروژې ذکر کوي چې په 400 روډ یې د خواو شادریو سم ماشومانو د استوګنې، تعلیم، سپورتس او خوراک بندوبست کړی دي. نوموړي وایي د هغه ماشومان دي چې مخکې به خزل راټول ولا. د کارپوهانو په خبره د ماشومانو ژوند لپاره حالات یوازې د قوانینو په واسطه نشي ښه کېدی، بلکې د ټولنې او حکومت په سوچ کې بدلون هم پکار دی چې ماشومان ترجیح وګرځول شي او له هغو خبرو وژغورل شي چې یو ماشوم له خپل ماشوموالي محروموي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو غوږیدونکو په پیښور کې د مازیګر سرور نیمې بجې شوې د فرخندی اسد نه د خبرونو لنډی زور.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې حکومت په د قبایلی ولس او منتخبو پارلماني استازو په خوخه ډیر زر د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې گورنر زیات کړه حکومت غواړي چې د ټولو خواو سره په دې اړه خبرې وکړي، نو ځکه دا عمل د ځړن اخکار شو. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي په سیمه کې د لټون عملیات سرته رسیدو وروسته د تورخم دروازې پرانستلې ده. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو بیګا د ترهګرۍ پر ضد مظاهره وکړه. په افغانستان کې په وروستو بمی چاودنو کې د وژل شوو کسانو سره خواخوږي وښوده. دوی په پاکستان غږ وکړ چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د فرق نه کوي او د ټولو خلاف د یو شان کاروایي وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د وروستو ترهګرو بریدونو په اړه بیګا کام ته په خپله وینا کې وویل چې په امنیتي ادارو کې به اصلاحات کوي. کابل کې د مئی په 1 د ټرک په مرسته شوي ځانمرګي برید کې 9 کسان وژل شوي او تر 4 سو ډیر ټپیان شوي وو. تر دې وروسته په یو مظاهره په ډزو پرون په یوه جنازه کې په بمی چاودنو کې خوشه 22 کسان وژل شول. د دې بریدونو ذمہواري کومې وسلوالې ډلې نه دا منلې. برتانوي چارواکي وایي پرون په لندن پل په پیاده او کسانو د یو ګاډي د خېجولو او یو نږدې ریسټورانټ کې د چړو په گزارونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د لندن پولیسو په دې پیښه کې ککړ 3 کسان وژل دي. د لندن خاروال صادق خان وایي ترهګر باندې پرینک دی چې په خپل حمله بریا حاصل کړی. رويټرز خبری ایجنس وای په عراق کې ګنډشمیر ملکی وګړي چې په تیرو 2 ورځو کې د موصل خار سره په نګدي سیمو کې د داعش خلاف تر روانې جګړې نه د وټلو هڅه کوله وجل شو دي. او نن په برمنګم کې د پاکستان او هند ترمنځ په یو ورځنی کرکټ لوبه کې دا وخت هند په 1100 کې 2 رنزونه اجر کړی دي او یو لوبغاړی هم نه دی اوټ.
او سوردن کو د دینو پاکستاني ورسپانو د نننای اداريو مهم ټکی له سراج صحیح راوړو.
جمهور سپانه خپل ادارې کې لیکي په پانامه اسنادو کې د پاکستان د حکمران کورنۍ د نامو راتلو وروسته ټول کام د عجیبه کیفیت سره مخ دی او په 3 اپریل په دې لړکی د نورو پلټنو لپاره سپریم کورټ د ګډ پلټنیز ډلې جوړولو اعلان وکړو چې په 6 ورځو کې خپل رپورټ سپریم کورټ ته جمع کوي. د ادارې په وینا چې د جی آی ټی جوړولو لړکی داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې شکونه یې پیدا کړي. ویل کېږي چې کله د دې ډلې لپاره نمونه تجویز کېدل نو دغه دوران د سیکورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان او د سٹیٹ بینک مشرانو ته د سپریم کورټ د رجسٹرار په نوم یو تن د 2 نمونو شاملولو هدایت کړی وو. په کوم چې د یادو ادارو مشرانو خپلې اندېښنې ښودلې وې. ادارې وایي د کومو 2 کسانو نمونه چې مخې ته راغلي دي په هغه کې یو تن د پاکستان تحریک انصاف او بل د پرویز مشرف نږدې ملګری ښودل کیږي او د وزیر اعظم نواز شریف زوی حسین نواز د دې 2 کسانو د دړکو په عمل باندې په سپریم کورٹ کی شکایات هم کړي. ادارې اخیری کلی کې باید چې په دې ډلې باندې کومې اندېښنې خودل شوی چې هغه لری کړې شي او بل طرف ته باید چې دا لنجمن هم جوړ نکړې شي ځکه چې د دین روانو پلټنو ته زیان رسیدې شي او په یو داسې معاملې چې د کومې صحیح فیصله د کرپشن او درغلیو لار نیولې شي په کار د چې دا عمل پاک صاف وي او په دې باندې سوګوتی پورته نکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي د سماجی رابطو د ویب سایټ په ذریعہ باندې د ګرانو میوو اغستونه د بایکاټ درې ورځنی مهم لکبل د فروټو یا میوو په خرڅ کې ډیر کمیر اغلې دي او کوم فروټ خرڅونکي چې د 20 روپۍ نرخ کمولو ته تیار نه وو هغه 40% د فروټو په نرخونو کې کمی وکړو. د ادارې په وینا په ټول ملک کې د فیسبوک، واتس اپ او موبایل میسجونو په ذریعہ باندې مهم کې خلکو ته ویل شوی چې ګران فروټ یا میوې دي نه اخلي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی دینیشن روزپانه د کابل د یو دیرشمی مې د تروستی بریت په تناظر کې افغانستان پر د پاکستان پر پالیسۍ او نېشنل انټرست مجلې بیا د ترهګرۍ ضد جګړه کې له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو په څیر موضوعات لیکنې خپرې کړي دي. مهم ټکی انیسا اجمل اوروي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي د کابل لوستي پیښه رستو باید په افغانستان کې موجود بهر ملکي عناصر خپل جان پړتال وکړي او امریکا خپل دریځ روښانه کړي. د 2001 کال د نیویارک بریدونو وروسته امریکا خپل ځواکونه افغانستان ته واستول چې په جنوبي ایشیا کې تراګیري ختمه کړي، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې امریکا ولې عراق ته د خپلو ځواکونو لیږدول او له خپلې اصلي منصوبې څخه پام اړول غوره کړ. روسپانه د پښتنې کولو سره لیکي که چرته دوه اړخیزه امنیتي معاهده د افغانستان د خود مختاري او د وګړو ژوند نشي خوندي ساتلی نو بیا د دې معاهدې ضرورت اخر څه دی. مقاله لیکي باید روسیا هم خپل ځان ته د تاوان رسولو وړاندې دوه واري فکر وکړي. دروسپانې په خبره په افغانستان کې له طالبانو سره اوس د القاعده او داعش غړي هم داخليږي او د دوی راتلونکي منسل مرکزي ایشیا او جنوبي روسیا کې دی شي. روسپانه لیکي په افغانستان او منځني ختیځ کې پخوانیو حالاتو ته په کتو سره داسې څرګندېږي چې د سترو طاقتونو پر ضد د مذهبي تراګرۍ لاره خپلول د زیات زیان سبب دی. مقاله لیکي د یوې کړۍ او یوې لارې منصوبې نه وړاندې باید چین هم پر دې ځان پوه کړي چې مذهبي تراګري ورته تر ټولو مهم خنډ جوړېدای شي. روسپانه لیکي پاکستان له پکار ده چې د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو زړه خپله افغان پالیسي پرېږدي. دی نیشن لیکي پاکستان چې په کومه ورځ په عملي توګه افغانستان یو خود مختار او خپلواک هیواد ومني نو دا به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو لوی بدلون وي. بلخوا نیشنل انټرست مجلې لیکي که مغربي هیوادونه له افغان پوست سره خپلې مرستې او روزنې ورکولو ته دوام ورکړي نو افغانان به په خپله د ترهګرۍ ضد مبارزې ته جوګه شي. مقاله لیکي هم له دې وجې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سلاکارانو او روزنه ورکوونکو د شمیرو برقرار ساتلو یا زیاتولو پریکړه مهمه ده. مجلل کې باید دې خبرې ته هم پاموشي چې د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا له عراق د امریکایي ځواکونو وستلو پریکړې وروسته کوم حالات رامخې ته کړل. مجلل کې په افغانستان کې چې کله هم طالبان یو کامیاب برید وکړي نو په سمدستي توګه ورسره په دغه هواد کې د امریکا د ناکامۍ خبرې مخې ته راشي، خو د مجلې په خبره د طالبانو هر تاکتیکي بریا د امریکا د ستراتیژیکي ناکامۍ په سترګه نشي لیدل کېدی. دی نیشنل انټرست مجله د کابل وروستۍ پیښې په اړه لیکي له دې پیښې څرګندېږي چې دا یو بل نمونه جنگ دی چې پکې دښمن ته د خپل ځان یا بل وژلو کې هیڅ ستونزه نشته.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
برتانوی چارواکی وای په لندن کې بریدګرو اول په خلکو گاڑی خېژولې او وروسته په چړو چاکوانو خلکو هلی چې په نتیجه کې شپږ تنه لک تر لږه وژل شوي او تر لسو زیات نور ژوبل دي. چارواکو دغه پیښه د یو ترهګر برید په توګه یاده کړې. د برید ذمهواري تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له منور شاه اورو.
د برتانیا چارواکي وایي چې د اتوار په شپه خواوشا لس بجې په لندن کې درې بریدګرو اول په خلکو گاډي خېجولې او بیا یې په چړو او چاکوانو هم خلک وهلي چې پکې شپږ تنه مړه او له لسو زیات جوبل شوي دي، خو د هسپتال ذرایع بیا د جوبلو کسانو شمیره اته څلوېښت ښایي. داراز د یاد خار د ترهګرۍ ضد پولیسو مشر مارک رولی ویلي د هغه په اند دا یو ترهګر برید وو چې دریو بریدګرو ترسره کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې درې واړه بریدګر پولیسو په دغه موقع وجلی دي. چارواکي وایي بریدګرو د دروغو یعنی جالي خودکش جاکټونه هم اچولي وو. د تیرې مارچ میاشتې راهیسې په برتانیا کې دا دریم ترهګر برید دی. د مارچ په 2 په لندن او بیا د مئی په 2 په مانچستر کې هم ترهګر بریدونه ترسره شوي وو. د لندن په اولنۍ پیښه کې هم بریدګرو په خلکو گاډی خېجولې وو او بیا د تیرې میاشتې د مانچستر په برید کې د موسیقۍ په یو پروګرام کې ځانمرګي برید شوی وو. د اتوار د شپې د پیښې عیني شاهدان وایي بریدګرو سره چړې او چاکوان وو او په هوټلونو او رستورانتونو کې یې پرې خلک وهل چې بیا پولیس ورورسېدله او برید کوونکي یې په ډزو وجل. د لندن میئر یا ناظم صادق خان وای دا یو بزدلانه بریدو او دغه ډارو خلکو ته بعد بریا موقه پلاس نه ورکوي. د برتانیا وزیر اعظم تریزا می د برید ویرون کې او سخت خپکون کې بلل دي او ویلي دي چې د لړک نن د اتوار په ورځ د بیړني حالاتو پاکله حکومتي کمیټه یو غونډه کوي. د نوموړې محافظه کار ګوند کنزرویټیو پارټۍ په راتلونکو اتم نیټه دغه هیواد کې کیدونکو عام انتخاباتو لپاره خپل کمپاین ځنډولې دي. دا راز د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ، د فرانس ولسمشر ایمینول میکخوان او د جرمني چانسلر انګلا مرکل د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې د غم په دې ګړۍ کې له برتانیا سره ولاړ دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د عراق د موسل یو د پاموړش مسودین کی چې غوښتلې په خار کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد روانه جګړې وتختی وجل شوې دي. په دې اړه د رويټرز خبري اجانس د رپورت د مهمه برخې له فرشته جلال زیورو.
د رويټرز خبري اجانس یو ټلویزیونی ډله چې پرونی د موسل فلم اخیستای وای چې په مړو کې شذ او ماشومان شامل دي. د هغوی په وینا د وژل شوو خلکو جسدونه په زنجلي سیمه کې د حکومتي ځواکونو او داعش د وسلوالو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې پر سړکونو پراته وو. زنجلي د عراق په موسل ښار کې له هغو سیمو ده چې لا هم د داعش د وسلوالو نه ده پاکه شوې او د عراق امنیتي ځواکونه عملیات پکې کوي. د عراق امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ وویل چې ځواکونه یې په موسل کې یوه مهمه سیمه د داعش د وسلوالو نیولې ده. د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې له موسله د داعش د ټولو وسلوالو د ایستلو لپاره خپلو پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی دی. عراقي ځواکونو د شنبه په ورځ وویل چې د دجلې دریا په لویدیځ کې یوازې درې سیمې اوس د داعش د وسلوالو په لاس کې دي چې د زنجلي ځینې برخې هم پکې شاملېږي. د داعش له وسلوالو د موسل ښار نیول به د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر بری وي. موسل هغه ښار دی چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي درې کاله مخکې د خپل خلافت اعلان کړی و. د عراق امنیتي ځواکونو تیر کال په مونی کې د امریکا او نړیوال ائتلاف له هوایي ملاتړ سره پر موسل پوځي عملیات پیل کړل. د داعش وسلوالو په 2014 میلادي کال کې موسل ونیو او په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سوریدونکو د باختر ستوري خبرونه تاسو ته ورو ده. پروګرام په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو د ورځې په مناسبت د لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به په خوست ولایت کې د کتابونو پر چاپ او ویش هم یو رپورت ولرو او په اخر کې به په هرات ولایت کې د یوې مشاعرې نه خواږه په یو رپورت کې راونغاړو. لومړی رپورت ترازو د غبرګولی اتم نیټه چې د مئی د میاشتې د نهه ویشتمې نیټې سره برابره وه د پښتو د ورځې سره نومول شوي چې په ټوله نړۍ کې خورو ورو پښتنو د ټولنیزو رسنیو له لارې ونمانځله. دا چې په اوسني عصر کې پښتو ژبې څومره وده کړې او د پراختیا په موخه یې کومې هڅې روانې دي دا پښتنې مو له څو تنو لیکوالو سره په یو رپورټ کې مطرح کړي دي. سره له دې چې د پښتو ورځ د درنو غونډو په جوړولو سره ونن مانځل شوه خو په ټولنیز رسنۍ فیسبوک کې په سلګونو ځوانانو د خپلو تصویرونو سره د دې شعار لاندې چې پښتو به وایم، پښتو به لیکم او پښتو به کوم دا ورځ ونمانځله. لیکوال او مدني فعال انجینر اباسین بهیر په هغو پښتنو ځوانانو چې په بیلابیلو علمي برخو کې زده کړې کړي غږ کوي چې د پښتو ژبې د ودې په موخه دې په خپلو برخو کې کار وکړي.
تر پخوا خلک یو څه ذهنیتونه اخلاص شوي دي او د ژبې د ترویج او ودې لپاره د ځوانانو انداد او طلبانه هڅې دي، همدغه منډې تړلې دي چې دا ژبې ژوندۍ ساتلې ده. دا ژبې د دې سیاله ګرځولې چې په سیمه کې د کتابونو په برخه کې، د ژبې د بډاینې په برخه کې کار وکړي. خدا کار لا کافی نه دی او دې حتی نه دی رسیدلی چې مونږ په نړیواله اقناع حاصل کړو، نو کار په کار دی چې به تاسو ځوانانو ته په کار دی چې په دغه برخه کې لا خپلې هڅې ګړندۍ کړي او په بیلابیلو برخو کې هغه خلک چې متخصص دي په یو خاص مسلکونو کې زده کړې کړي دي هغه دې دغه برخه کې کار وکړي چې دا ژبه علمي شي.
لیکوال او ژورنالیست زیرک پیم بیا وایي چې د وسنی اثر د غوښتنو سره سم لا هم پښتو د دې جوګه نه ده چې په ګوګل کې پریمانه آنلاین کتابونه ولري. د په لیکوالو غږ کوي چې خپل کتابونه د انټرنیټ غېږې ته وسپاري.
پښتو ژبې د پیشرفت سره سره، یعنی زما په ان باندې چې د وروستۍ دورې د رسانس دورې ته ورته و، ډېر کتابونه پکې ولیکل شو په ډېرو مسلکونو کې، لکه مثلا په انجینرۍ کې، همدارنګه د ژورنالیزم په برخه کې، طب کې، چې پخوا په دې برخه کې ډېر کتابونه نه و. اما یوه غټه مسله دا ده چې د نړۍ سره اوس موږ باید ځان په سیالۍ کې برابر کو. آنلاین موږ هیڅ نه لرو، مثلا زمونږ ویکیپیډیا ډیره زیاته کمزورې ده، همدې سره جوخ زمونږ ټول کتابونه آنلاین نه دي. او دا د یوې ژبې لپاره تر ټولو ډیره مهمه مسله ده، ځکه که څوک چیرته په دې برخه کې کتابونه لیکي یا مثلا خپل کتابونه ولري، هغه دی آنلاین کې، هغه دی مثلا د ویبسایټونو لارې ګوګل کې شیر کیږي، ګوګل ته دی پورته کی، او په دې سره به ژبه چې ده نور هم ډیره دغه شي قوي بشي، ښه بشي.
خو لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص بیا په دې باور دی چې اوس پښتانه نه یوازې دا چې پښتو وایي بلکې لیکل هم پرې کوي.
کڅام چې په دې برخه کې ډیره خواري شوې ده، او دغه نن ورځ چې مونږ یادو دا په خپل د ښکارندوی ده چې مونږ د ټیکې د پامه نه دی غورځولي. خو متاسفانه زه به نیک فعال نیسم، خله دا شاره خو مقصد ډیر ځلې یوازې تر یو ورکشاپ غونډې یا یو راټولېدنې پورې محدود دی. حال دا چې په دې کې رسمي او نارسمي هغه مسؤول ادرسونه د ټولنې باید برخه والي. ما او تاسو د لوحې ښکاري مونږ یې ګورو، که تاسو لس لوحې د بیلګې په توګه را دي پلوکي د کې بل څه شل غلطۍ پیدا کوي. هدف مې دا دی چې اوس هغه تیر وخت نه دی چې موږ د مایوسه شو. د ویونکو تر څنګ لیکونکي او لوستونکي ماشاءالله زخت ډیر دي. په دې کې فیسبوک ډیر هغه خپل کارنده ونډه تثبیت کړې ده. که همدغه څه چې د سه شاته وي او کم دي ته موږ د عمل جامه وروا غوندو، عمل انځان سړی کو، انشاء الله رحمان چې راتلونکي دغه کال به برابرې دو چې مصاحبې سره وکړو، کېدای شي موږ ډیر ښه رقم درکو.
د چارو پوهان په دې باور دي چې په ټوله نړۍ کې خواره واره په میلیونونو پښتانه اوس د خواله رسنیو له برکته پښتو وایي. د بختر ستوري ګرانو مینوالو، د خوست یو شمیر فرهنګیان او لیکوال وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په پښتو ژبه کتاب لیکنه ډیره شوې ده. دوی په دې برخه کې د معیار په ګډون د کتابونو د ویش ستونزې هم مهمې بولي او زیاتوي چې په خوست کې اکثره چاپېدونکي کتابونه همدلته پاتې کیږي او نورو ولایتونو ته او همدارنګه د پښتونخوا کتابتونونو او علمي مرکزونو ته د لیږلو منظم پروګرام نشته. نور حال زموږ همکار نجیب الله الوخیل په ریپورت کې راکوي.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې په وروستیو کلونو کې په پښتون مېشتو سیمو کې د یو شمېر علمي او اکاډمیکو مرکزونو جوړېدل، همدارنګه مطالعې معلوماتو او زده کړو ته د خلکو لیوالتیا د دې سبب شوې ده چې په پښتو ژبه کتاب لیکنه ډېره شي. خوستي فرهنګیان د دې ترڅنګ یوې مهمې ستونزې ته هم اشاره کوي او زیاتوي چې د ډېریو ځوانو لیکوالو کتابونه او شعري ټولګې په ټول افغانستان او د پولې د پورې غاړې په پښتون مېشتو سیمو کې کتابتونونو او نور علمی مرکزونو ته نه وړل کیږي. شاعر او خبریال ساجد بهار مشال رډیو ته په پښتو ژبه د کتاب لیکنې د ډېریدو لاملونه تاسو په ګوته کړل.
یو لامل یې په دې سیمو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او ادارو رامنځته کېدل دي. یاد مرکزونه محصلان او نور فرهنگیان هڅوي چې په بیلابیلو مسایلو باندې تحقیق وکړي. دویمه مسله هم د نړیوالو ژبو سره قرار قرار د ځوانانو بلدتوب دی. هغه مسایل چې په نورو ژبو کې شته دوی په خپله پښتو کې تشه محسوسوي او په طبیعي توګه دا حالت دوی ژباړو، تحقیق او تلفاتو ته هڅوي.
له لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش مو وپوښتل چې دا مهال پښتو ژبې ته کوم ډول کتابونه ډېر لیکل کېږي او د نورو لیکوالو پر هڅونې اغېزې څه دي؟
په اوس کې د پښتو ادبیاتو برخه کې د تخلیقي ادبیاتو زیات کتابونه چاپیږي. مخکې وخت کې په پښتو کې علمي کتابونه کم ول، په اوس وخت کې د کیمیت په لحاظ دا چاره ښه شوې خو کیفیت ته دقیق پام پکار دی. د کتابونو دغه ډول چاپ ځوانو لیکوالانو ته یو ډول ډاډ ورکوي چې دوی هم خپل علمي نظریات د کتاب په بڼه چاپ کړي.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پښتو ژبې تعریف شوي کتابونه تر ډېره خوست کې تقسیمیږي او د نورو ولایتونو او پښتونخوا په کتابتونونو کې ویشنه کمه ده. د پړکې مجلې مسؤل مدیر سردار شفقی پاړه وایي،
پرمدی ټولنه د مشهورو لیکوالو په شان په خپلو لګښتونو د ځوانو لیکوالو او شاعرانو د کتابونو چاپولو تجربه نه کوي، نو دوی اړ دي چې په خپلو شخصي لګښتونو یې چاپ کړي. نو په شخصي لګښت چاپ او بیا د ټول هیواد او پښتونخوا چې موږ ګډه ژبه او کلتور سره لرو د هغوی علمي مرکزونو او کتابتونونو ته رسول ستونزمن وي. د کتابتونونو د مالکینو ترمنځ هم د نورو فریقو په شان یو ډول ناسالم رقابت موجود دی، نو نوي چاپ شوي کتابونه تر ډېره د خوست په محدوده کې پاتې کیږي.
بلخوا شاعر او د نظر خاوند فریدالله قربان که څه هم په پښتو ژبه د کتابونو چاپ یو ښه پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې معیار ته یې پوره توجه نه کیږي.
په پښتني سیمو کې د کتاب د چاپېدو دغه بهیر ډېر شوی دی، خو له بدبختنه چې دا معیاري نه دی. دلته څو خبرې دي. یو ستر لامل یې دا دی چې دلته زموږ د فرهنګ اړوند خلک یوه ډله نه لري چې د دې نه لیدنه وکړي، د دې نه کتنه وکړي. خاصتاً د شعر په برخه کې ځوانان دې ته ډېر لیواله وي چې کتاب یې زر چاپ شي او سیلا ورته نه کوي. او بل ستونزه دا چې کتاب دلته مارکیټینګ ورته نه کیږي، نو ځکه زموږ کتابونه پایښتوم نه مومي.
د کتونکو له انده که څه هم په وروستیو کلونو کې خوستیو لیکوالو، شاعرانو او د رسنیو کارکوونکو سلګونه عنوانه بیلابیل کتابونه، شعري ټولګې، مجلې، ورځپاڼې، اونیزې او محالنۍ چاپ او خپرې کړي دي، خو تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه او د چاپ او ویش لپاره یې هم اړوندو ادارو منظم میکانیزم نه دی جوړ کړی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم د افغانستان هرات ولایت تزو او د هریوا په لمن کې د کلنۍ مشاعرې څخه درته د شیرونو خواږه په یو ریپورت کې رانغاړو. در وخت اساق ننګیال د تل پاتې نظم وتلی ممثل ممنون مقصودی د هریوا په لمن کې د مشاعري ګډونوالو ته دکلو مکړ چې د ګډونوالو پامې ورواړو. دغه مشاعرې ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام لیږلو چې د هرات والی محمد اسف رحیمی ولوس د ولسمشر په پیغام کې یو ځای راغلی ول. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر رسول باوري هم د هریوا فلمن کې مشاعرې ته پیغام استولی و چې په یوه برخه کې راغلی ول.
پلویدیس کی د مدنی ټولنو د همغږي ادبي بهیر غړو د ځوان نسل د روزلو او ملي روحیه د هغوی د سنبالولو لپاره نه ستړي کېدونکې هلیځلې کړي دي او په دې توانېدلی دی چې د قومونو ترمنځ د یووالي جوګه شي. په دې برخه کې زموږ سره د لرغوني ولایت د هرات میشتو هڅې او مشرانو هڅې او مرستې د ستاینې وړ دي. د بهیر د غړو د زړه له تله مننه کوو.
نوراجان بهیر چې له خوست ولایت نه یادې مشاعرې ته تللی و، نوموړي د خپل مینتوب کیسه په یوه غزل کې رانغاړلې وه.
ژوند څو
یوالو یا حادثه و بل څنګه وو د وختو اواهونو سلسله و بل څنګه وو د زړه د جدای د اور لمبو په دنیا کې جنت هم د دوستر غو تماشا وا بل څنګه وو جمعات وو که وجرا وا که ګدر وو که چنه وا
په پښتني ټولنه کې حجره او جماعت مقدس مذهبي او کلتوري ځایونه شمیرل کیږي، خو په اوسنیو بدمنیو کې حجره خلاصه چې جماعتونه هم په امان کې نه دي پاتې. شرر ساپی په خپل غزل کې له همدې سترې غمیزې څخه شکایت کولو.
هغه تو تکای اوس په مندر کې زار کړې دا کوم چې په خوابا چې د دپ جماعتونو کې هله می په سړک کې یو په بلې بسې موښنا نه جوړوي خلق حاضر په جماعتونو کې صوبو پښتون کې د حق خبر وټوي سو پورې بوایو کله ما په جماعتونو کې خود بنو شرر په امام پسې نه دی نه کیږي
او متی ولا تورا پخپل شیر کی لجوند ستڑے خکاری
ستڑے پخپل شوشن پربارا بلا ستڑے اسمادا ناپی تے خاروارا بلا ستڑے لیوانو ریشن لیوانو کی موزون تن دے ادر سروزو دے خارا بلا ستڑے
هرات میشتې پښتانه فرهنګیان وایي چې د تیرو اتو کلونو راهیسې دوی د هریوا په لمن کې مشاعره جوړوي چې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه ورته لیکوال، شاعران او فرهنګیان وربلي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد وسهي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مسلمان تفکر میں د پختون پلا زما دے مسلمان تفکر میں د Oh, گلشان کے بدان دازم پڑ شدان ہر سر د میرا پلاس کرا سرم شیتا چت ٹھنسی نگ زما دے مسلمان تپکر مسلمان تفکر